زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اجملند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې نن د 1495 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 9 نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ په مراسمو کې همدا اوس افغان ولسمشر وینا کوي چې هڅه به وکړو تاسو یې په جزئیاتو خبر کړو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی اوري. نن په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي او په دې مناسبت ځانګړي مراسم په کابل کې پیل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د ایران سمندري ځواکونو خپل کلنی پوځي تمرینات په هرمز تنګي کې چې ستراتیژیک اهمیت لري پیل کړی. بشپړ خبرونه. نن د کاپ یاهوت د میاشتې 9 نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم پیل شوي. دغه ورځ په مناسبت د محل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا کوي. دا لومړی ځل ده چې د کاپ 9 د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمانځل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی. دغه وزارت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دغه وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین وربللی او د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان پر کونړ او ننګرهار ولایتونو د 1300 ورځو راکټي بریدونو په اړه وضاحت ترې غوښتی. د راپورونو له مخې د دغو بریدونو له کبله د کونړ او نورو بېلابېلو سیمسخه د ژمی په سړو کې ملکی وګړي بې ځای شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له سباندې 160 هغو کورنیو سره مرستې وشوې چې په دې ولایت کې له پاکستان افغانستان ته راستنی شوي او یا هم په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر څخه په یوه خبره پاڼه کې راغلي چې دغه مرستې په ختیځو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا شوې ده. خبر پاڼې د دغه ادارې د اړیکو د څانګې مسؤول محمد ایمل له قوله ویلی چې هرې کورنۍ ته 100 امریکایي ډالر ورکړ شوی دی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي له 3 ورځو راهیسې په درزاب ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د جوزجان امنی قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال مخالفان په ځینو سیمو کې هغه کسان چې په دولت پورې تړلې دي نیولي او یې زورولي دي. خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه سیمه کې یو شمېر سرتیرو له جګړو لاس اخیستی او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د درزاب ولسوالۍ چارواکو دغه خبر رد کړی. د ایران سمندري ځواکونو خپل کلنی پوځي تمرینات په هرمز تنګي کې چې ستراتیژیک اهمیت لري پیل کړي. دا د سیمې په سطحه لومړني لوی تمرینات دي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کار تر پیل وروسته په ایران کې کیږي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې دغه دوه ورځني پوځي تمرینات د یکشنبه په ورځ پیل شوي. د ایران دولتي ټلویزیون د ایران د سمندري ځواکونو قمندان حبیب الله سیاری له قوله ویلي چې دغه سمندري تمرینات د هرمز تنګي ته نږدې د عمان او هند سمندر په 2 میلیونه کیلومتره مربع مساحت کې شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون دغه راز د ایراني کښتیو او هلیکوپټرو انځورونه خپره کړي چې په دغو تمریناتو کې لیدل کیږي. ویل شوي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په دې تمریناتو کې ګډون نه لري. دا هغه ځواکونه دي چې د امریکا سمندري ځواکونه یې تر ډیره په نړیوالو اوبو کې د امریکایي کښتیو په زورونه تورنوي. د امریکا 15 شمېرې فرقې چې په بحرین کې دیره ده د دغو تمریناتو په اړه له تفصیلې ډډه کړې ده او دای هم نه دي ویلي چې دوی د دې مانورونو څارنه کوي که نه. د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې سمدستي د اوکراین په ختیځ کې اوربند مراعات کړي او زیاتوي چې د روسیې پوځیان او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو یوې ګډې قوا په سیمه کې نړیوال څارونکي پنخه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې له روسیې او په اوکراین کې له بلتون پالو غوښتي چې ژر تر ژره خپل درنې وسلې د جګړې له سیمې وباسي او نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې څارنې ته بشپړ لاسرسی ولري. د واشنګټن دا غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغه شوې چې د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکو ویلي د بلتون پالو تر واک لاندې ښار دونیتسک په شمال کې وسلوالو یوه بې پیلوټ الوتکه چې د اوربن سارنې کوله نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي د امریکا متحده ایالات د اوکراین په ختیځ کې له نږدې اوربن ساري. تر دې څرګندونو یوه ورځ وړاندې د اوکراین حکومت وویل چې په تیرو شپږ دېرش ساعتونو کې د دوی شپاړس سرتیري د اوکراین په ختیځ کې ټپیان شوي دي. د بهرین د کورنیو چارو وزارت وایي پر یو بس بمي چاودنې کې د دې هیواد څلور تنه پولیس ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون د بحرین د پلازمینې منامه په جنوب کې یو کلی کې شوې ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت پر ټویټر خپره کړي بیان کې ویلي دا تروریستي چاودنه د جو په نوم کلی کې د پولیسو پر بس شوې، څلور تنه پولیس ټپیان شوي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د میلادي کال په لومړۍ ورځ د کلي کې وسله والو کسانو پر یو زندان برید کړی و، یو تن پولیس یې وژلی او لس تنه بندیان یې خوشي کړي وو. او په قرغیزستان کې د اپوزیسیون شاوخوا 1500 پلمیان پرون د هغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې مخته چیرې چې د دوی مشر عمر بیک تکیبایف په توقیف کې دی راټول شوي وو. چارواکي وایي تکیبایف د هغه څه لپاره توقیف دی چې دوی د جنایي فساد د تحقیقاتو یو برخه بولي. اعتراض کوونکي د نوموړي ژر تر ژره خوشي کېدل غواړي او وایي حکومتي چارواکي د سیاسي دلایلو پر اساس د اپوزیسیون مشران ځوروي. دوی تېره شپه ناوخته وروسته له هغه سره تیت شول چې د شپې ګرځېدنې بندیز وضع شو، خو ژمنه یې وکړه چې نن به بیا هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. ناجی صافی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالبه اوریدل شي. نن د 1495 کال د هود د میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به واورئ چې افغان حکومت د غزنی کندهار د برېښنا د انتقال قرارداد له یو هندي شرکت سره لاسلیک کړ. په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیواله خونه د نړیوالې سوداګرۍ د اسانتیا هوکړه لیک د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یو مهم فرصت بولي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. په هلمند کې ولی ژمنی عملیات ترسره نشول. د افغان ځواکونو په لیکو کې خیالي تشکیل، د افغان ځواکونو ټیټ ظرفیت او د وسلوالو پرله پسې بریدونه یې د سببونو په توګه یادېږي. په دې به ریپورټ ولرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا ساده رادیو ده. نن د 1495 کال د کب یاهود د میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځ په توګه لمانځل کیږي. ټاکل شوی په همدې مناسبت افغان ولسمشر اشرف غني د وسلوالو ځواکونو په اړه وینا وکړي او دغه وینا همدا مهال روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ژمنه یې دا ده چې په نږدې راتلونکو کې په ځان بسیا پوځ ولري. دوی همدارنګه د هوایي ځواک په برخه کې د ځینو ستونزو یادونه کوي او غواړي چې نړیواله ټولنه ورسره پکې همکاري وکړي. فریبا ساحر په دې اړه جزئیات لري.
دا لومړی ځل دی چې د کاپ نهمه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمانځل کیږي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني د دغې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې ګډون او امنیتي ځواکونو ته وینا وکړي. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې چې د کمانډو ځواکونو تخنیکي وسایلو او تاسیساتو په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو تر څنګ یې د هوایي ځواک ستونزې د پام وړ بولي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له اسدي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې تشې د ډکولو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي.
زمونږ مشکلات په هوایي قواوو کې ټول حل شوي نه دي. منګه هوایي قواو مې باید ډیر کار وشي ترڅو چې نورم خپل خو ودرېږي. مثلا ځینې سینفونه چې ډیر اړین دي منګه په هوایي پاوس کې نه لرو تر اوسه پورې. په توپچی برخه کې د زریدارو په برخه کې منګه مشکلات لرو چې دا مشکلات باید په ډیر نږدې وختو کې حل شي. نړیواله ټولنه د ناتو غړي هیوادونه امریکا متحده ایالات باید په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
تر دې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غني پوځي افسرانو ته په وینا کې وویل چې یو څلور کلن پلان جوړ شوی چې له مخې به یې افغان هوایي ځواکونه تر 2000 میلادي کال پورې په ځان بسیا سي.
آن چې برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست.
هغه څه چې موږ ته اهمیت لري د افغانستان د امنیتی ځواکونو پیاوړتیا د څلور کلن پلان ترتیب او وروستی شوی زموږ هوایي ځواکونه فعال شوي او تر 2000 کاله به له هر پلوه بشپړ شي.
سال 2020 از هر جهت تکمیل شي.
د دفاع وزارت شمیرو له مخې اوس مهال افغان هوایي ځواکونه 9 فعاله الوتکې لري. یو شمیر پوځي کارپوهان د افغانستان په روانو جګړو کې په ځانګړي ډول هوایي ملاتړ اړین بولي او وایي د دې ترڅنګ باید افغان پیلوټان هم په ښه ډول مسلکي وروزل سي. اداري فساد، کمزوري رهبري، د تجهیزاتو کموالی او داسې نور هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جدي ګواښونه بلل کېږي. ویل کېږي د افغانستان د پوځ بنسټ د امیر شېر علي خان په وخت کې کېښودل سو او قرار قرار پرمختګ وکړ ترڅو چې تر 1900 کلونو پورې په سیمه کې په یوه منظم اردو واوښته. خو د پوځي تحلیلګرانو په خبره د سیمې د استخباراتو په لمسون په تدریج سره د افغانستان د اردو ضعف پیل سو. له 2000 کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته بیرته د افغان ځواک د جوړېدو او تنظیمېدو هڅې روانې دي. د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په هدف د ولسمشر په تایید د ملي امنیت شورا روان لمریز کال د کاپ یاهود 9 نیټه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ ونومول چې د وزیرانو شورا تر هوکړې وروسته د افغانستان په کلنۍ یا جنتري کې ثبت شو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله همدا اوس ولسمشر اشرف غني د هوت یا کب د میاشتې د 9 نیټې چې په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي په دې مناسبت په کابل کې وینا کوي. د دې وینا په جزئیاتو به موږ په روانو خبرونو کې له تاسو سره معلومات او نور جزئیات شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیواله خونه نړیواله سوداګرۍ د اسانتیا هوکړلیک د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یو مهم فرصت بولي. د دې خونه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو پرون د دغه توافق لیک څخه خارکلی ترڅنګ ویل هله لري چې دا ګام به د ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د خندلو په مخنیوي کې مهم رول ادا کړي. یوسف خان زدران په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د سوداګرۍ نړیواله خونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان هغه ورستۍ هوکړه لیک مهم پرمختګ بولي چې دغه سازمان غړو د رایو په اکثریت تایید کړو نافذ شو. په افغانستان کې د یادې خونې د پلاوی عامل مشر عبدالقدیر بهمند یک شنبه پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د نړیوال اقتصاد په تاریخ کې د نړیواله سوداګرۍ ورستۍ هوکړه لیک یا ټی ایف ای د اسانتیا او رامنځته کېدو په برخه کې مهم پرمختګ دی. د هغه په باور د دې هوکړه لیک په عمل کېدو سره به کوچنۍ سوداګرۍ پراخ او د سوداګرۍ په وړاندې خندونه او ګمرکی ستونزې هواری شي. د وی دا هوکړلیک په خپل ذات کې لمړنۍ څو اړخیزه هوکړه ده چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له جوړېدو رئیس په لومړي ځل نافذیږي. دا اوس عملا د تطبیق وړ ده او یو نړیواله موافقه ده. د تیرو دوه کلونو رئیس د پرله پسې هڅو وروسته دا هوکړلیک د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د 2/3 غړو هیوادونو له تصویب وروسته په دې وروستیو کې د نافذېدو وړ وګرځید. چاد، اردن، عمان او روسیا غا هیوادونه دي چې دغه هوکړه لیک نافذېدل یقیني کړل، خو افغانستان تیر کال د جولای په میاشت کې دا هوکړه منلې ده. له دې وړاندې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب منل شوی و. د سوداګرۍ نړیواله خونه وایي د ټی ایف ای موافقه به د سوداګرۍ په برخه کې غیر ضروري مقررات له منځه یوسي. د افغانستان په شان د پرمختګ په حال کې هیوادونه به واړه سوداګریز فعالیتونه پراخ او ګمرکي اسانتیاوې ډېرې کړي. لدې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال قربان حق جوړوي چې افغانستان به تر یو کال پورې د دې هوکړه لیک عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي.
موافقتنامې کې امضا کړل تا سال 2020
د هوکړه لیک مو چې لاسلیک کړي موږ د 2000 کال پورې وخوښتې چې اضافي مقررات لمنځه وړو او هغه مالیات چې په ګمرکونو کې اخیستل کیږي هغه د پیریدلو په وخت کې واخیستل شي. دا هر څه په هوکړه لیک یاد شوی دی او باید یو کال وروسته په افغانستان کې د قانون په حیث تطبیق شي. چې دا محل د افغانستان په ګمرکونو کې پر سوداګریزو توکو له محصول ورا خو اضافي مالیات وځ کیږي او د مالیاتو ستونزې جوړې کړې دي. له دې سره د متشبثینو د بورډ مرستیال عبدالصمد هوتک وایي په دې وروستیو کې په بیلابیلو اقتصادي سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب او د هغې اړوند ځینو هوکړه لیکونو افغانستان ته خاص فرصت ورکړی او باید د هیواد دننه د نړیوالو دغو اصولو مراعات ته هم له پخوا ډېره پاملرنه وشي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورید. آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 95.5 خبريږي. همدارنګه که انټرنیټ لري نو بیا چې هر چیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه او خبرونه له نور تفصیل او همدارنګه په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. لکه مخکې مو چې وویل نن د کب نهمه نیټه ده چې په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان د ملي اردو د یو معلول سرتیری د میړانې او همت یو عجیبه کیسه لري. شریف هغه افغان سرتیری دی چې د خپل هیواد او خاورې د ساتنې په لاره کې خپل دواړه پښې له لاسه ورکړې اوس له بدې ورځې په کابل ښار کې ټکسي چلی. د شریف د ژوند کیسه زما همکار محمد واصل وصال په دغه رپورټ کې رانغاړلې.
دواړه پخې نشته خو له ځان سره د نورو د لیږدولو هنر په ښه توګه زده کړی. د هیواد سره د مینې او د خپلې خاورې د دفاع په هدف د امنیتي ځواکونو لباس پتن کړی و، خو اوس له بدې ورځې په کابل ښار کې ټکسي چلوي. شریف وایي په هلمند ولایت کې سرتیری و چې د ماینې وې چاودنې دواړه پخې ورڅخه واخیستې. هغه وایي په دې خفه نه ده چې ولې دواړه پخې له لاسه ورکړي، خو زړه یې په دې درد کوي چې حکومت ورته سمه پاملرنه نه کوي.
زړه مې په دې درد نه کوي چې د وطن لپاره مې خپل وینه بایولې او یا د وطن لپاره دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. دا زما لپاره ویاړ او د سر لوړۍ ځای دی، او دا ویاړ یوازې زما لپاره نه بلکې د ټول هیواد لپاره دی. خو په یو شي مې چې زړه درد کوي او زه پرې افسوس کوم، هغه دا دی چې موږ ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
شریف وایي د ژوند کولو یوازینی هدف نورو ته خدمت کول او د کورنۍ غړو ته د نفقې پیدا کول دي. هغه وایي خلک د یو میړنی ځوان په توګه پیژني او په خپل کړي خدمت ویاړي. د شریف ژوند له ډیرو ناخوالو او ستونزو څخه ډک دی، خو دی ورسره د یو باشهامت او باهمت سرتیري په توګه مقابله کوي او ماته نه مني. شریف د خپل ژوند سلیروش پسرلی تر شا پرېښي، خو د یو شمېر اقتصادي او نورو ستونزو له کبله یې لا واده نه دی کړی. د ملي اردو دغه پخوانی سرتیری وایي چې سلور کالې په هلمند ولایت کې د ملي اردو په لیکو کې دنده ترسره کړې او یو نیم کال کېږي چې په کابل ښار کې پرته له دواړو پښو ټکسي چلوي. د شریف پلار چې د کابل ښار د تایمنی په یوه سنډه کې د تازه میوې هټۍ لري، د خپل ځوان زوی دغه حالت ورته دردونکی دی.
جگرخونی لري، خو زه بیا هم ویاړم. نو که موږ له خپل هیواد ساتنه او دفاع ونه کړو نو تاسو وینئ چې څه حال دی.
د یو شمېر راپورونو له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو معلول او د وژل شوو سرتیرو کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي او دوی وایي حکومت یې پوښتنه نه کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی هغو سرتیرو ته چې د ملي اردو په لیکو کې معلول کیږي په هر لحاظ مرستې رسوي او سمه پاملرنه ورته کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رتمنش وایي دوی د افغان سرتیرو قربانیو ته درناوی لري او د دوی حقونه په منظم ډول ورته رسوي.
اما هغه
سربازان یا افسران یا جنرالان چې معلول کیږي د هغه اسناد او پاساس د معلولینو ته خارج ته امکانات تداوی او هم په داخل کې استه د پالیسی لروی سره سم موږ خپل هغه معلولینو ته سي په جنگو کې معلول کیږي دوی ته امتیاز ورکو یو امتیاز یې دا دی چې دوی ته یو نمبر ازمکه ورکو دوی ته خپل کومکونه سي دوله کده ورسي کلا تل کیږي.
شریف چې سلور کالې په هلمند کې د ملي اردو پلیکو کې خدمت کړي په افغان حکومت غږ کوي چې په پاوس کې د معلولو وژل شو سرتیرو له کورنیو سره مرستې زیاتې کړي ځکه دوی د خپلې خاورې د ساتنې لپاره قرباني ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کپ یهود نهمه په هیواد کې د سرتیري د ورځې په توګه نمانځل کیږي.
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وسمم هلمند تزو په هلمند کې د پولیسو پولیکو کې خیالي تشکیل د افغان ځواکونو کم تجهیز او د وسلوالو پرله پسې بریدونه په دې ولایت کې د ژمنیو عملیاتو د نه ترسره کېدو اصلي عوامل بل کېږي. دا چې د هوا په ګرمېدو به افغان ځواکونه څنګه وکړای شي په دې ولایت کې له طالبانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې دوی په ولکه کې دي دا او دې ته ورته ځینې نورې پوښتنې د ځوابولو لپاره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیا استایی او رپورټ چمتو کړی چې اوري.
د ګڼ نورو عواملو ترڅنګ یوې د ژمي په موسم کې د وسلوالو لخوا پر هغه افغان ځواکونو دوامداره بریدونه او سختې جګړې دي چې باید د ژمنیو عملیاتو لپاره د سره تجهیز او روزل شوي وي. که څه هم په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسؤلین د روان مریز کال په موده کې د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز د بهیر څخه د زرګونو سرتیرو د فراغت خبر ورکوي خو پر کل اردو باندې د خیالي تشکیل د دوام او کمزوري رهبرۍ له امله نیوکې ډېرې سوي دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده د ژمي د موسم پر مهال د عملیاتو لپاره د لاسه د وتلو فرصتونو په خاطر مرکزي حکومت پړبولي. هغه ازادي راډیو ته وویل د سرتیرو په تجهیز او روزنه کې مرکزي حکومت سستي وکړه.
مرکزی حکومت پر دی چې د هلمند پرسونل او د هلمند سرتیری مجهز کړی نه دی او په هغه وخت زمان شرطیا او په هغه وخت باندې وخت صلاح او مهمات رسول نه دی.
د 2014 میلادي کال وروسته کله چې د هلمند له 130 لوی او وړو کارګاو څخه زرګونه بهرنی سرتیرو وتل او امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو ورو ورو جګړو زور واخیست او په تیر مریز کال کې شاوخوا وولو سوالی سکوت وکړ او جګړې د لشکرګاه شهر تر دوهمی او درېمې امنیتي اوزو پورې راورسېدلې. د هلمند یو قومي مشر حاجي فضلباری فیاض وایي که بهرني ځواکونه د سلاو مشورې ترڅنګ په عملي ډول عملیاتو کې مرسته ونه کړي افغان ځواکونه د رواني جګړې تر ووده نسي وتلی.
موږ استاس امنیتي ځواکونه چې دي هغه خپل خود کفا هم نه دي، خارجي ممالک چې دي هغوی چې کومې مرستې کوي زموږ سره د وسلو مرستې کوي، د تجهیزاتو مرستې کوي، د مهماتو مرستې کوي او د عشي و عباتي مرستې کوي. هغه که پر وخت زمان باندې ونه رسېږي ټول شان کله زموږ امنیتي ځواکونه کولی سي چې هغه په خپل سر باندې عملیاتو کې چې نه مهمات ولري نه تجهیزات ولري نه وسایط ولري نه عشه و عباته ولري.
سره له دې چې یو شمېر بهرني ځواکونه له وړاندې هلمند ته راغلي دي خو د لشکرګاه د څو حوزو او یو شمېر مرکزي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات چې حکومتي مسؤولین یې د څو میاشتو راهیسې د پیلېدو خبر ورکوي نه دي پیل شوي. د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي د عملیاتو د ځنډېدلو د لویو عواملو څخه د پولیسو خیالي تشکیل و. هغه وایي دغه مسله اویا سلنه حل شوې ده.
تجهیزات، وسایط او مهمات او اسلحې په هر برخه کې کار شوی دی. د موږ د افغان امنیتي ځواکونو مخکې ستونزه د پرسونل د نقطې نظره وه، هغه هم 100% د پولیسو په برخه کې د تشکیلاتو ستونزه رفع شوې ده.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دې ولایت 95% مځکه د وسلوالو په ولکه کې ده او د 14 څخه د شپږو مرکزونو اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. اما د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې اوږدېدلو خلک اندېښمن کړي دي او د سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومت په خبرو بې باور سوي دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د جنگ جګړو له کیسې بیا د بیا رغونې لور ته ځو. افغان حکومت د غزنی کندهار د برېښنا د لیک قرارداد له یو هندي شرکت سره لاسلیک کړ. د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري دغه قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه مزی د 220 کیلو ولټه برېښنا د لیک ظرفیت لري. واصل وسالې په اړه تفصیل راکړي.
افغانستان ته د ترکمنستان له 1500 ولټه وارداتي برېښنا څخه 220 ولټه جنوبي ولایت کندهار ته لیږدول کیږي. له غزنی څخه تر کندهار پورې د دغه برېښنا د لیک د چارو قرارداد د یک شنبه پر ورځ افغان ولسمشر او په کابل کې د هند سفیر په حضور کې د برېښنا شرکت د رئیس قدرت الله دلاوري او د کی ای سی هند شرکت د مشر پنکج کومار تندن ترمنځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شو. د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ویل چې د خلکو ته د برېښنا رسونې تر ټولو لویه پروژه ده چې کار به ډیر ژر پیل شي.
لاین انتقال 220 کیلو ولټ غزنی له شرق قندهار
او 40 کیلو ولټ برېښنا لیک له غزنی څخه د کندهار تر ختیځه پورې چې تقریبا 350 کیلومتر واټن لري د امریکای متحده ایالاتو د پراختیایي نړیوالو مرستو له لارې تمویلېږي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به 15 سب سټیشنونه په قرباغ، شاجوی، مقور، قلات او د کندهار په ختیځ کې جوړیږي چې په یو جلا قرارداد کې به لاسلیک شي. د ترکمنستان 1500 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د سالنګ لارې د کابل ارغندي او له همدې طریقه مرکزی او د هیواد جنوبی ولایتونو ته وصلېږي. تمه ده چې افغانستان ته د دغه برېښنا په رسیدو سره به د یو شمېر ولایتونو د خلکو مهمې اړتیاوې پوره شي. هغه لار چې له غزنی څخه کندهار ته برېښنا پرې لیږدول کیږي کله نا کله د نامنیو شاهده وي، خو د کی ای سی هندي شرکت مسؤلین چې د دغه برېښنا د لیک چارې په غاړه دی وایي چې د دغه پروژې چارې به په نړیوالو معیارونو سره برابر ترسره کړي. د دغه شرکت رئیس پنکج کومار تندن د قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل
That's a big responsibility on us. The confidence which has been bestowed.
په موږ باندې یو ډېر لوی مسؤلیت دی او موږ ډاډه یو چې دغه چاره به په معیاري او ښه کیفیت سره ترسره کړو. دغه په خبره یاد شرکت د نړۍ په شپږ شپېتو هیوادونو کې د برېښنا په برخه کې فعالیت لري او نږدې لس کاله کېږي چې په دې برخه کې په افغانستان کې کار کوي. د کی ای سی شرکت رئیس د غزنی کندهار د برېښنا د لیک چارې مهمې خو پیچلې وبللې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې د کابل چاپ او رسپانو نن په کومو مسلو تبصرې کړي دي محمد حدیث پردي سورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو بیا هم په پاکستان کې د وروستي بریدونو او په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام در رامنځته کېدو د هڅو په اړه مطالب خپاره کړي دي. د سرنوشت ورسپانې د پاکستان بل شیطانی لوبې تر عنوان لاندې په مقاله کې خلی چې پاکستان د څوم ځل لپاره ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره په همغږۍ د ترهګرو د ځپلو لپاره د ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو کار کوي، خو دوی خپل رښتینولي د روانې اوږدې جګړې په لړ کې ثابته نه کړه. د سرمقاله لیکونکي په خبره نه یوازې افغان چارواکي بلکې امریکایي پوځیان، نړیوالې رسنۍ او آن ډیری پاکستانی سیاستوال په دې باور دي چې د ترهګرو مرکزونه په پاکستان کې دي، خو دغه هیواد غواړي د خپل بام واورې پر ګاونډیو واچوي او ځان په یو ډول د ترهګرۍ قرباني وښیي. وی ساورس پاڼې بیا ولې یو ځل بیا د نامتمرکز یا فدرالي نظام ډنډورې تر عنوان لاندې په مقاله کې ویلي چې نن سبا په دنیا کې مختلف نظامونه رایج دي. سلطنتي نظامونه شته، جمهوري نظامونه شته. د بیلګې په توګه پاکستان فدرالي نظام لري، هند فدرالي نظام لري، جرمني فدرالي نظام لري، امریکا فدرالي نظام لري او دغسې ګڼ شمیر نور هیوادونه. البته چې په ډیرو دغو هیوادونو کې فدرالي نظام ګټور هم ثابت شوی، خو د هغو هیوادونو مزاج په ټوله کې د فدرالي نظام غوښتنه کوي، خو د افغانستان مزاج بیا له هغو سره فرق کوي. د سرمقاله لیکونکي په خبره افغانستان یو کثیر القومي هیواد دی چې په وروستیو لسیزو کې د بهرنیو کړیو او قومونو لخوا د خپلو غرضونو پر بنا قومي، ژبني او سمتي اختلافونو ته ډېره لمن وهل شوي. نو هغه کسان چې د نامتمرکز نظام غوښتونکي دي د ملي ګټو لپاره نه بلکې د شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره دغه بدیل غوره ګڼي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې هم په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو تر شا د پنجابي کړیو کرغېړن لاسونه تر عنوان لاندې په مقاله کې ښلي چې که څه افغان حکومت په پاکستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلي او دایشیانو د لال شهباز قلندر په زیارت کې د چاودنې مسؤلیت منلی، خو د دغه برید تر شا د پنجاب د استخباراتو، پوځي او تشپنامو، مفتیانو او مذهبي ډلو لاسونه دي. سرمقاله لیکونکی وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان د نړۍ او په خاصه توګه د امریکا تر فشار لاندې دی، نو ځکه یې په خپلې خاورې کې دا ډول بریدونو ته زور ورکړی چې نړۍ دوکه کړي او پرې بندې شوې مرستې بیرته ورماتې کړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو اتنیمو بجو ته او بخې لسنیمو بجو ته یو ار بیا پامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ناجیا صافی نه اورو.
نن د کاب یهود د میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې ورځې په مناسبت د افغان امنیتي ځواکونو سرښندنې او قربانۍ وستایلې. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی. د ایران سمندري ځواکونو خپل کلنی پوځي تمرینات په هرمز تنګي کې چې ستراتیژیک اهمیت لري پیل کړی دی. دا د سیمې په سطحه لومړنی لوی تمرینات ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې سمدستي د اوکراین په ختیځ کې اوربند مراد کړي او زیاتوي چې د روسیې پوځیانو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو یوې ګډې قوا په سیمه کې نړیوال څارونکي په نښه کړي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي پر یو بس بمی چاودنې د دې هیواد څلور تنه پولیس ټپیان کړي دي. او په قرغیزستان کې د اپوزیسیون شاوخوا 1500 پلویان پرون د هغې هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې مخته چیرې چې د دوی مشر عمر بیک تکی بایف په توقیف کې دی راټول شوي وو.
دوستانو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم ولولئ. د ایران یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دغه هیواد ولسمشر حسن روحاني راتلونکي میاشت ولسمشري انتخاباتو کې سیالۍ ته درېږي. په خپل ولسمشر تر اوسه دا اعلان نه دی کړی، خو د ایران خبري اژانس په پارلماني چارو کې د ولسمشر د مرستیال له قوله ویلي ښاغلی روحاني په دې وروستیو کې پرېکړه کړې چې ولسمشري انتخاباتو کې به ګډون وکړي. فریبا ظاهر په اړه چوسیات لري.
د ایران د ولسمشر یو مرستیال ویلي چې ولسمشر حسن روحاني به د واک د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره سیالۍ ته ودرېږي. په خپله ولسمشر تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د مې میاشتې د 19 نیټې په انتخاباتو کې به ګډون کوي، خو د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په پارلماني چارو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال حسین علي امیری له قوله ویلي چې وایي شغلی روحانی په دې وروستیو اونیو کې د نتیجې ته رسیدلی چې په ولسمشر انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې خبر په خپرېدو سره داسې پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ولسمشر روحانی دا چانس لري چې راتلونکي انتخابات وګټي؟ د ایران یوې کارپو ویلي په هغې وخت کې د 1950 کال د اسلامي انقلاب را په دې خوا دا معمول دی چې یو ولسمشر کولی سي دوهمې دورې واکمنۍ ته ودرېږي. آزاد خبریاله او د ایران د چارو شنونکي فرنوش امیر شاهی په دې اړه وایي
امکان داره که در این دوره هم همین اتفاق بیفته، اما به هر حال
دا وایي امکان لري په دې دوره کې هم دا کار وسی، خو په هر حال شغلی روحانی په 1990 کال کې داسې مهال کاندید سو چې د 1983 کال د انتخاباتو نتایج لکبله چې محمود احمدی نژاد پکې ګټون کوي ډیر اعتراضونه راپورته شوی، محدودیتونه ډیر وو او ډیری رای ورکونکو د دغو محدودیتونو لمنځه وړل غوښتل. ولسمشر روحانی توانیدلې په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګونه ولري. په تیر بیا په بهرنیو چارو کې چې توانیدلې اټومي توافق ته ورسیږي
به توافق هسته‌ای دست پیدا کنه.
ویل کېږي چې ولسمشر روحانی د می میاشتې ولسمشر انتخاباتو ته ودرېږي له هغه محافظه‌کارانو او توندلارو سره به مخامخ وي چې تر وسه خپل کاندید نه دی اعلان کړی. فرنوش امیر شاهی وایي په ایران کې د ولسمشر روحانی د پالیسیو مخالفین خورا ډیر دي، خو په خپل د دوی ترمنځ هم مخالفتونه سته.
گروه های مخالف و منتقد سیاست های دولت آقای روحانی
در وید شغل روحانی مخالفین او منتقدین په دې دوره کې فعال دي. په تیر بیا د غړدلې په ایران کې په توندلارو مشهور دي. د دې جریان یو برخه لا ډیره توندلار ده. دوی په پارلماني انتخاباتو کې چې یو کال وړاندې تر سره سو ډیرې توکي له لاسه ورکړي او اوس غواړي چې بیرته واک ته ورسیږي. په همدې دلیل دوی ډیر هڅه کوي چې د دوی په وینا یو واحد کاندید معرفي کړي،
یعنې بتونن به یو کاندیدای واحد برسن.
ویل کیږي هغه توندلارې ډلې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی به په راتلونکو انتخاباتو کې ورسره مخامخ وي، په خپلو کې ډېر اختلافات لري چې شایي ونه توانیږي د یوه واحد کاندید په ټاکلو بریالی سي.
دوستانو، اوس هم مخکې له دینه چې د لوبو له میدانه او د ګولۍ اچار پروګرامونه درته وړاندې شي، وروستی خبري ریپورټ راخلو. جاپان روسیې ته په هغه ټاپوګانو کې د اقتصادي همکارۍ وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي. د دې ټاپوګانو چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې اشغال شوي پر سر لانجه د دې سبب شوی چې دواړه هیوادونه په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک نه کړي. د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورټ نوریاس نوري دروري، ورپسې د لوبو میدان نو د ګوډیا چار پروګرامونه لا یاد مباسي.
جاپان تیار دی چې په دغو لانجمنو ټاپوګانو کې د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مشخص پلان روسي ته وړاندې کړي. په هغه راپور کې چې د نیکی ایسیا ریویو خپرونې د فبروري په 15مه خپور کړی، ویل شوی چې د جاپان حکومت دغه وړاندیز په دې خطر کوي چې د هوکایدو په شمال لویدیځ کې دغو وړو شاړو ټاپوګانو ته له اقتصادي پلوه وده ورکړي او هغه د سیلانیانو په تیره بیا د جاپاني سیلانیانو د جلبولو پر یو مرکز بدل کړي. د دغه پلان له مخې به جاپاني او روسي شرکتونه په ګډه د سیلانیانو لپاره په کښتیو کې د سیل سفرونه تنظیموي. روسیه چې په اوس وخت کې د دغو ټاپوګانو اداري چارې مخته وړي، هغه د جنوبي کوریلز په نوم یادوي، خو جاپان هم د ملکیت ادعا کوي او هغه د خپلې خاورې شمالي برخه بولي. د جاپان د حکومت د وړاندیز له مخې په هوکایدو کې روغتیایي مرکزونه او پوهنتونونه به دغو ټاپوګانو ته ښایي د انټرنیټ له لارې خدمات وړاندې کوي. جاپان همداراز وړاندیز کوي چې د سلمون او نورو کبانو او سمندري ژویو د نیولو او پروسس لپاره د ګډ تاسیسات جوړ شي. که څه هم دغه ټاپوګان چې شاوخوا 40,000 کسان پکې اوسي د روسیې تر واکمنۍ لاندې دي، خو د قانوني ملکیت پر سر یې لانجه په خپل حال پاتې ده. خو د نیکې سیاري وی خبرونه په لیکنه د اوس لپاره دغه مسله شاته غورځول شوې او یوازې دغه ټاپوګانو د اقتصادي پرمختګ په اړه پریکړه شوې ده. دغه څلورو ټاپوګانو پر سر لانجه له څو لسیزو راهیسې روانه ده. دغه ټاپوګان چې د پخواني شوروي ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې لاندې کړي، د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خپل سیوری غوړولی او دواړه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دغه جګړې له پای ته رسېدو وروسته په رسمي ډول په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 13 دسمبر میاشت کې دغه ټاپوګانو لپاره د ګډو اقتصادي پروژو په اړه خبرې کړې وې، خو د پام وړ کوم لوی پرمختګ خبر نه ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د دواړو لورو مرکچیان به د مارچ په 13مه په توکیو کې بیا غونډه وکړي او پکې به د دغو وړاندیزونو په اړه بحث او خبرې وکړي. تمه ده چې د دغو خبرو مشري به د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف او د هغه جاپاني سیال تاکیو اکیبا کوي. تمه ده چې دواړه خواوې د پوتین او ایبل کتنې مخکې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روان کال په وروستیو کې سره وګوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
درنو اوریدونکو ستړي مسې، د ورزش دی ونی په خبرونه کې ز سباون کاکړ تاسو ته د سپورت له ګرمو ډګرونو هر کله وایم. دا ځل به د لوبو په میدان کې د تیر ونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ به په خبرونه کې د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول محمد عزیز غروال سره د کرکټ د ورستي بریا او د ځینو نور موضوعات په اړه مرکه ووري.
ساده فرون یو ځای موږ زموږ په توګه کولای شو چې د سیالۍ په لړۍ کې ماته ورکړو او بیا هم خپل اصل ولای دفاع وکړو.
د دې ترڅنګ به له محمد فهیم قیومی سره اشاسي چې د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړی او ورسره ټرینر هم دی.
کله چې زه د افغانستان په نوم بهرانه هیواد سیالی ګډون کوم ایس خپل کالی کې نزایګم او زیار وبسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم.
او د خبرونی په وروستي شیبو کې به د کرکټ ملي ټیم د هغو لوبغاړو په اړه د یو شمیر هیوادوالو نظرونه هم واوري چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې وځلاوه. خو په پیل کې د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه له واصل وسات څخه اورو. وسات صاحب په خیر علي خبرونې ته کړه چې د سپورت ډګرونه په تیرې اونۍ کې څه ډول و.
مننه. سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې بیا هم د افغانستان لپاره ښه خبرونه ول. په تیرې اونۍ کې افغانستان د کرکټ تر څنګ په یو شمېر نورو سیالیو کې هم بریاوې درلودې. سایلي فوټبال لوبلې بریا لرله. همداشان په غور ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي او یو شمېر نورې سیالۍ هم وې. خو تر ټولو مهم او ښه خبر د کرکټ مینوالو لپاره دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي په آی پی ایل سیالیو کې واخیستل شول. همدارنګه دوه افغان لوبغاړي په دویمه درجه هیوادونو کې وتوانېدل چې مقامونه ترلاسه کړي چې نبی ساخیل او شهزاد محمدي و چې د غوره لوبغاړو جایزې دوی د کرک انفو نړیوال ویبسایټ له لارې ترلاسه کړه. همدارنګه افغانستان یو ځل بیا وتوانېدل چې زمبابوې ته په سیریز کې ماته ورکړي. له دې وړاندې هم افغان کرکټ لوبډلې په دوو سیریزونو کې زمبابوې ته ماتې ورکړې وه او دا ځل هم بریالی شو چې په 500 سیالیو کې درې وګټي او سیریز په خپل نوم کړي. اوس هم د تیرې اونۍ څو مهم خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د نامعلوم نیټې پورې وځنډېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د ولسیرګي د یو شمېر استازو او دغه فدراسیون ته د یو نومان په غوښتنه د یو نامعلوم نیټې پورې وځنډول شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په سپورټي ادارو کې جنجالونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام او د آسیا اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف ملیزیا ته تللې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې له ایران، بحرین، چین او ملیزیا سره سیالۍ ترسره کوي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د روان کال د مارچ په څلورمه له کوربه هیواد ملیزیا سره ترسره کیږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي د فبروري په 15مه له کابل د ملیزیا په لور تللې دي. په غور ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اتو ټیمونو ترمنځ په ډله ییز ډول ترسره شي. ښاغلي قیومی زیاته کړه چې د دغه سیالۍ اوس د ترسره کولو هدف د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د غور ولایت د فوټسال لیگ سیالۍ د فبروري په 15مه نیټه پیل شوي او ټاکل شوې چې یو میاشت په دوام وکړي. او د جهان سپورت لوبډلې د والیبال د ملي لوبډلې د انتخاباتي سیالۍ وتلولي خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بیان منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اتو ټیمونو له ولایتونو او شپږو نورو د کابل ښار له کلبونو څخه برخه اخیستې وه. د یادولو ده چې په دغو سیالیو کې د نړیوال اولمپیک استازو هم ګډون درلود. د خبرونو پای.
بیا هم شرغ راست. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د وروستیو سیالیو ګټل به د افغانستان په رینکینګ مثبت تاثیر ولري. د یکشنبه په ورځ افغانستان زیمبابوې ته د 15 ورځنیو سیالیو په وروستۍ لوبه کې په ماتې ورکولو سره دغه لړۍ په خپل نوم کړه. په همدې او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل محمد عزیز غروال سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د زیمبابوې سره د وروستیو بریاوو په اړه پوښتلې دي.
افغانستان په 2015 کال کې د اف سی سی د فیوچر ټورینګ پروګرام ترلاسه کړ. د دغه تعریف په ترلاسه کولو سره افغانستان باید د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له لوبغاړو سره سیالۍ ترسره کړې وای ترڅو د اف سی سی په رینکینګ کې مخته لاړ شي او وکولی شي چې د راتلونکو نړیوالو جامونو برخه وګرځي. نو په دې اساس موږ له زیمبابوې سره د سیالیو په یو لړۍ هوکړه وکړه. چې لومړۍ کمرغه دوه لومړنۍ لړۍ د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېدې او په دغو بریاوو سره افغانستان لړۍ په کرکټ کې یو تاریخ جوړ کړ او دا د پرون یو ځل موږ زیمه کې وکولای شول چې د سیالیو په لړۍ کې ماتې ورکړو او بیا مو هم له خپلې اصل ولۍ دفاع وکړه. نو زه هڅه کوم چې تاسو خوشاله او مبارکي یا ټول هیوادوالو ته وایم واقعا چې ډېر لوی بریا او په ډېر سخت شرایط کې لوبغالی د دوی او د کرکټ په استرا کرکټینګ کنډیشن د دوی او همدارنګه په لوبغالي کې خصوصاً په پیچ کې د باران له امله کوم ستونزې چې رامنځته کېدي واقعا د لوبغاړو پر لوبې ډېر منفي تاثیر کولو خو بیا هم موږ کولی شول چې د سیالیو لړۍ
استاسی په نظر باندې هغه دوه کومې سیالۍ چې موږ په ډېر بد حالت کې بایلو دي دلایل سو څه فکر کوي ولې مو هغه سیالۍ له لاسه ورکړي
لومړی سیالۍ بایلل یعنې چې دریم سیالۍ بایلل چې دوی زموږ بریا سره پای ته ورسېد او دریم یې موږ بایلله ټوله ستونزه د فکس پنځه وه فکس د بیټنګ لپاره جوړ نه وه اکسټرا بول چې د کله کله بایلو ټیټ پاتې شو په دې اساس زموږ وروستیو بیټسمېنانو ورکړی شول چې زیمبابوې له خاورې سره شوی هدف پوره کړي څلورم سیالۍ کې چې هغه هم د زیمبابوې په بریا سره پای ته ورسېده هغه هم ډېره مشکله سیالي وه فکس چې ډېرې زیاتې ستونزې وې او زموږ لوبغاړو په پیل کې غوښتل چې سینسیټیو کرکټ وشي یعنې ورو کرکټ وشي چې په پایله کې یې موږ خپلې ویکټې ډېرې زرزر له لاسه ورکړې او سیالي موږ وبایلله
او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه درېیم سیالي موږ د پیچ له وجې نه وبایلله هغه پیچ چې و بالینګ ته سازګار و موږ په بیټنګ وکړو څلورمه لوبه همدغسې فکر نه کوئ چې غلط سلیکشن پکې شوی او ځینې خلکو دا انتقادات لرل په درېیمه سیالۍ کې سره له دې چې ټاس موږ ګټلی او باید موږ بالینګ کړی وی او په څلورمه سیالۍ کې دوه نوي هلکان راوستل په دغسې یو چیلنجي سیالۍ کې ستاسې په نظر دا څنګه چلو
د لوبډلې پر جوړښت یا د لوبغاړو پر ټاکنه زمونږ کوم روزوم کې چې هڅه لاله دوی سره موجود دي او همدارنګه روبل مسل دوی حالات په کتنې سره د لوکل دی یو له کسي د لوکل نه حکم کوي کوم ټاکنه چې شوی و پرغه یو د رسنیو د مسؤل په توګه دغه څنګه شم کولای دا چې د تخنیکي کسان دي او د کرکټ په تخنیکي اړخ ډېر ښه پوهیږي همدارنګه د دوی کې یو د دوی کې د کرکټ مینوال چې د کرکټ سره مینه لري د دوی هر یو ته موږ ته د قدر وړ ده خو کرکټ تخنیکي اړخ د کرکټ تخنیکي کسان یا کوم کسان چې کرکټ تخنیکي اړخ کې ښکیل دي هغوی ډېر ښه پوهیږي نو د همدې عمله زه نشم کولای چې د دې قضاوت وکړم چې موږ په وروستۍ او بخې په څلورمه سیالۍ کې یا غیر مناسب سلیکشن سره
که ډېر لنډ راته ووایي غروال صاحب وخت هم ډېر کم لرو د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ چرته دي چا سره دي دا لوبډله به دینه وروسته هیواد ته رسنیږي دلته به د راتلونکو سیالیو لپاره بیا له سره سلیکشن کیږي که څنګه
د افغانستان ملي لوبډله د نن له زندګۍ څخه مستقیم هندوستان ته درومي او هلته به د یلن په وړاندې د نړیوالو یو ورځنیو شلوریزو سیالیو لړۍ سرڅنګ د لویو وچ جام یا د آی کپ د سیالۍ لړۍ یوه لوبه ترسره کوي او دوی به همهغلته یعنې په هند کې د سیالۍ د شروع کېدو نه مخکې تمرینات کوي او د سیالۍ لپاره به چمتو کوي
د لوب له میدان خبرونه محترمه او دونکو د افغان ورزشي چیرو د پیژندلو په لړ کې د ازل محمد فهیم قیومی در پیژندل چې وشت کاله د سپورت دګر ګرم ساتلی وو ملتیا مو کړی
زمانو محمد فهیم او زه په جمناستیک برخه کې یو وشت کاله کیږي چې ورزش کوم زما جالبه خاطره دا ده چې زه د افغانستان جمناستیک ملي ټیم ربی شوم زما کورونه ما ورزش ته تشویق نه دی کړی ما یو استاد اول زل لپاره ما ورزش ته تشویق وکړ په خارجي سیالۍ کې هم ګډون میکره چې لومړی مقام د پاکستان او قطر نه ترلاسه کړم دوه میاشتې کېږي چې زه د افغانستان جمناستیک ملي ټیم مربی شوم زما هیله دا ده چې افغانستان بیرغ په بهرنۍ هیوادونو کې جیکوم او وکول شم چې خپل هیواد ته د ورزش لپاره مصدر د خدمت کله چې زه د افغانستان په نوم بهرنۍ هیواد سیالۍ ګډون کوم ایس خپل کالی کې نه ځایږم او زیار وباسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم زما پیام دا دی جوانانو ته چې ورزش وکړي
د خبرونه په دې برخه کې یو شمیر هیوادوال د کرکټ ملي ټیم د یو شمیر لوبغاړو په اړه داسې وایي
زه ډیر خوښم چې نبی او راشد ارمان آی پی ایل مسابقه کې د افغانستان بیرغ منځږي. موږ ویاړو چې افغانستان کرکټران په نړیواله سیالۍ کې ګډون کوي.
محترم اوردونکو، د دې اونۍ ورزش خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان، ښه اونۍ ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګاوریدونکو سلام. اوس نه څوک دی واوري وریدلو سوال کولای شي او نه هم دی باران وریدلو، ځکه له واورو سره برف کوچونه راځي او کورونه لاندې کوي او له بارانونو سره سیلاونه راوځي او هر څه وړي. دا ډول څوک وچکالۍ ته نشي ټینګېدلی، ځکه په وچکالۍ کې بیا د یوې مړې وچې ډوډۍ پیدا کول ګران وي. په عجیب وطن کې ژوند کوو، سړی د څه شي سوال هم نشي پکې کولی. د خپرونې په پیل کې مو د یوې موسسې دفتر ته بیایو او د موسسې له رئیس صاحب سره مرکه درته کوو چې پوه شئ دغه نوې جوړه شوې موسسه څه کارونه کوي.
او بخی که لمړی مو ځان راو پیژنې.
زه خوګه خاطول خدمت د میرمن خدمت د مؤسسې رئیس.
ډیر ښه، ستاسو دغه د میرمن خدمت مؤسسه څه کار کوي، څه هدف لري او څه مو کړی دي، کله غرنا پیواچوي؟
د میرمن خدمت مؤسسه مو د میرمنو د خدمت لپاره جوړه کړې او تل به د میرمنو په خدمت کې. هدف هم د میرمنو خدمت دی او جوړه شوی هم د میرمنو لپاره ده. دا چې څه مو کړی دي نو تر اوسه لا په ساحه کې د عملی کار چانس نه دی په لاس راغلی، ځکه لومړی مو د میرمن خدمت مؤسسې د تشکیلاتو کارونه اله پای ته رسولي دي.
مننه. نو دغه شاوخوا مو چې کومې میرمنې او نجونې ناستې دي، دوی د موسسی کارکونکو دي او که مبارکۍ ته راغلي دي؟
دوی ټول د میرمن موسسی کارکونکو دي او د دوی په مټ به د هیواد میرمنو ته خدمت کوو. که دونرانو مرسته راسره وکړه او لاس مو ونیوه.
کیدای شي دوی راو پیژني؟
ولې نه. دغه مخامخ می مور بی بی ده. دا د موسسی بنیانګزاره ده، یعنی د دې موسسی د جوړېدو مفکوره هم د دې وه او پایلې هم د دې په مبارک لاسونو شوې ده.
ډیر ښه، مهرباني.
دغه خوا کې ناسته مې میرمن پتونی د مؤسسې مرستیاله ده او دا مې دوامه خور ده. هغه وړاندې مې درېمه خور ګل خیرو ده. هغه د مؤسسې اداري او مالی مسؤوله ده. ډېره په کار پوه او هوښیار نجلۍ ده. همدارنګه مې چپې خوا ته ناست ځوان مشر ورور دی. دی د میرمن خدمت مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسؤول دی. دی د پروپوزل په برخه کې ډېره غټه تجربه لري او له دې مخکې د څو مردانه انجوګانو ریاست کړی دی. خو اوس چې پاملرنه د میرمنو خوا ته ډېره شوې نو دی هم له موږ سره مرسته کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه.
د دروازې ګاردان، آشپز او تخنیکران مو هم شکر دی له خپلې کورنۍ څخه دي او دا مو د دې لپاره ټول له خپلې کورنۍ څخه نیولې دي چې ټول په یو زړه یو، نو کارونه به ښه په مخ لاړ شي.
او که څوک وایي چې دا میرمن خدمت موسسه نه بلکې کورنۍ خدمت موسسه ده، څه ځواب ورته وایي؟
کار به مونږ کوو، د مونږ کورنۍ به یې کوي، خو خدمت به میرمنو ته، د دې هیواد ټولو میرمنو ته کوو او د خلکو هم خدمت پکار دی.
نورو ته د کار زمینه برابرول او کار ورکول هم لوی خدمت دی. نو تاسې دا خدمت ولې نه کوئ؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکوله. موږ دغه کار د امنیتي ملحوظاتو له امله نه کوو، ځکه چې په اوسنیو امنیتي شرایطو کې مؤسسې ته د بل چا رادخلول له خطره خالي نه دي او موږ هم نه غواړو ځانونه په خطر کې واچوو.
نو له همدې امله مو د مؤسسې ټول کارکوونکي او مامورین د خپلې کورنۍ نیولي دي.
هو، په دې ډول به په مؤسسه کې له قومي، ژبني او نورو تبعیضونو څخه هم په امن کې یو.
د مؤسسې عمومي شعار مو څه دی؟
د میرمن خدمت مؤسسه د میرمنو لپاره، د میرمنو په لاس. دا مو عمومي شعار دی او خصوصي شعار مو دا دی چې میرمن خدمت مؤسسه د خپل کورنۍ د ځواکمنتیا لپاره خو دغه خصوصي شعار له مطبوعاتو پټ ساتو، نو تاسې هم نشر نه کوئ.
سمه ده. د موسسې معاونې صاحب، ته او د موسسې اداري او مالي مسؤل صاحب، تاسې څه نه وایئ؟
زه افتخار کوم چې د میرمن خدمت د موسسې معاونه یم. زه په خپل کورنۍ باندې ویاړم
او زه هم ډېره خوشحاله یم چې د مکتب په دوره کې د دومره غټې موسسې دومره غټ پوست پر مخ بیایم.
او زه هم ډېره خوشحاله یم چې د خپلې کورنۍ لپاره مې دومره مهمه او غټه موسسه جوړه کړې ده، او هیله لرم چې ډونر باید په فند راکولو کې له سخاوته کار واخلي. ژوندی دې وي د موږ موسسه.
ژوندی دې وي.
ځینې وخت سړی ته تعویزم سرچپه شي، لکه داسې.
هلکه څه دي وکړه؟
هیڅ، لیونی کیږم، څه وکړم؟ پلار یې نه راکوي.
د مجنون پلاره لږ صبر کوه، خدای مهربانه دی وبشي.
څنګه به وشي؟ څو کسان مو ورته واسطه کړل خو نه یې مني.
څه وایي چې ولې نه درکوم؟
بس همدا یوه خبره کوي چې نه یې درکو.
جلۍ څه وایي؟
څه خبر یم.
راځه یو کار به زه درته وکړم.
څه کار؟
یو سړی راته معلوم دی چې ډېر ښه تعویز کوي، په شرط یې کوي هغه ته به ورشو چې تعویز وکړي او په خپله راشي.
رښتیا؟
هو.
سمه ده، چې هر څومره پیسې غواړي ورکوم یې، خو چې کار وشي.
نو سبا ته به ورځو.
صحیح ده، صحیح ده. موري، ته خو د ما شل زر روپۍ راواخله.
څه کوې؟
په کار مې دي.
څه ته دي په کار دي؟
یو ملګری مې راشکه غوښتې دي، هغه ته یې قرض ورکوم.
ښه، درته راواب یخلم.
زه نو چې ځو.
ته ودرېږه، چې تعویز والا ویل چې د نجلۍ عکس هم درسره راوړه.
د څه لپاره؟
وایي چې دا مې کوم او نجلۍ لیونۍ غوندې در باندې مینه کوم.
نو عکس دې پیدا کړی دی؟
هو، څلور دانې عکسونه مې راوړي دي.
له کومه دې کړه؟
وړې خور مې په موبایل کې ترې اخیستې وه، لږ ویډیو یې هم ترې ثبت کړې ده.
رښتیا؟
هو، د خانوالي په واده کې عکسونه او ویډیو ترې اخیستې ده.
ها ځوانه، ته کینه کنه؟ څه غواړې؟
دا غواړم چې نجلۍ را باندې مینه شي او که نور څه ونه شوه کور ته راپسې را وتښتي.
ها، عکسونه دې راوړي دي؟
هو، دغه دي، په دغه موبایل کې مې دي.
ته خو یې راوښیه کنه.
دغه دي، دا یې یو عکس، دا یې بل، او دا یې هم درېیم، دا یې هم څلورم، دا یې هم ویډیو ده.
ښه، د مور نومې چی ده؟
د مور نومې بخت بیبي ده.
ښه، دا خو ډېره ښایسته نجلۍ ده، دا باید دما ښځه شي. چوف 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 چوف
دا خو د ډېر زیات چوفونه پې وکړه.
هو، چې سمه له دې لاندې راشي کنه، پیسې راوباسه، کار دې وشو نو زیاتی به غم نه کوې.
رښتیا؟
هو، بېغمه اوسه. ته زر د نکاح د ډوډۍ پیسې راکړه، بیا به یې سره ګزو.
دغه دي، پوره شل زره افغانۍ دي.
صحیح ده، ځنو کرار په کور کې کښېنه او غم مه کوه. نو
خیر وسې، که مې کار وشو دومره نور یې هم درکوم. والکه، خبر شوې؟
نه، په څه شي خبر شوم؟ جلۍ درته راتښتېدلې که څنګه چې داسې ورختای؟
نه، تعویزګر نجلۍ ځان ته ورتښتولې ده.
څه؟
و هغه عکسونه یې چې چوف کول او هغه تعویز یې چې ماته راکړه او راته ویلې چې د نجلۍ په دروازه کې یې ښخ کړه، هغه یې ټول د ځان دپاره کړي وو.
والکه، چا به دروغ ویلي وي؟
نه، رښتیا ده. د نجلۍ پلار خلک راټول کړي وو چې د تعویزګر کره ورشي او نجلۍ راولي. اوس څه وکړم؟
ځان غلی ونیسه چې په تا باندې کوم بد تعویز ونه کړي چې له بدو به بتر شي. هسې دې عکسونه ورښکاره کړه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حیا هوریاخیل، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
شاتم کے دل خورے نہ دے خوب نہ دے آرام